مشال لیډو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنریم او په دغه یو ساته خبري غړی کې تاسو هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه لرنې په مهمو موضوعاتو تر پورنو تبصره وړاندې کوو. خړومبه خبرونه او خبرونه راته مليها امیرزاده وړاندې.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په سند کې د پښتون قومي جرګې مشران وایي د اجازه باوجود پولیسو په صوبه کې د پښتنو د مبینه زورونې خلاف د دوی ټاکل شوی جرګې ته نه دی پریښودلې. پېښور هایکورټ پریکړه کړې چې یو سل نه هغو افغان وګړو ته د پاکستان شناختی کارت دستاویز ورکړل شي چې مرمنې پاکستانی دي. او یوې برطانیې میشتې ادارې ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو کال کې تر 400 زیات کسان په دور وهلي دي. په سند کې د پولیسو او ځایي انتظامیه لخوا د پښتنو د مبینه زورونې خلاف د سیاسي او مذهبي ملت پالو ګوندونو لخوا د پښتون قومي جرګه ودرول شوې ده. د جرګې مشرانو پرون مشال ریډیو ته ویل ټاکل شوی و چې جرګه د حیدرآباد په یو ودانۍ کې وشي چې د پولیسو مرسیال کمشنر نه اجازه ته مخستی و. خدای باوجود پولیسو په عین وخت جرګې ته پرې نه خودل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند مشر سلیم خان ترین مشال ریډیو ته ویل
قومی جرگی پا ناما جرگی خیوا پالنور پیرس حیدرآباد آٹوبان روڈ باندی بدبختانا سرکار اغا خپل رویه جاری وساتالا. خو مونگ دا وایو که دا سرکار از مونگ یو پروگرام بند کی سبا با بیاسه کی گی بلا روز با بیاسه کی گی مونگ خو سیاسی پاٹی آنیو ناغا دا پارا نن هم مونگ دا کار کهو دی پره نخوا انشاءاللہ از مونگ با دا پیر پروز بیا لای عمل تیارو بیا با مختزو.
د حیدرآباد ډیویژن مرسیال کمشنر سید خالد حیدر شاه مشال ریډیو ته تایید کړه چې د جرګې اجازه مخکې ورکړل شوی خو د امنیتي ادارو د امنیتي اندېښنو له امله د جرګې د نه کېدو پریکړه وشوه. اخوا د سند حکومت او پولیسو په بیا بیا دا تورونه رد کړي او ویلي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې پښتانه چې د پاکستان وګړي دي او زورول شي. پېښور هایکورټ یو سو نه هغو افغان وګړو ته د پاکستان اوریجن کارډ یا پی او سی په نوم د پاکستانی شناختی کارډ دستاویز د ورکولو امر کړی چې ودونه له پاکستاني ښځو سره شوي دي. د افغان کډوالو وکیل سیف الله محب کاکا خیل د ډسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل عدالت د دوی د دلیلونو په رڼا کې پریکړه وکړه چې په پاکستان کې میشتو یو سل نه افغان وګړو دا قانوني حق دی چې دغه قانوني دستاویزات ورته ورکړل شي. سیف الله کاکا خیل ویل چې کیسونه زیات وو نو وخت پکې لګی چې یو لیکلی پریکړه مخې ته راشي. هغه ویل چې تفصیلي فیصله راتلو کې خای 15 یا شپږ ورځې ولګي. ټاکل شوی چې پاکستان تحریک انصاف نن د خپل مشرتابه ټاکلو لپاره ګوندي انتخابات وکړي. د عمران خان لپاره نومول شوی امیدوار قانون پوه ګوهر خان پرون د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړل. مخکې په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن ودانۍ مخې ته د تحریک انصاف وکیل علي زفر خبریالانو ته وویل چې د ګوند مشر عمران خان د قانوني ستونزو له کبله په انتخاباتو کې نشي نوماندی دی. په اکبر په عین حال کې د تحریک انصاف بنسټ ایښودونکو څخه یو اکبر اس بابر تر کلونو وروسته د ګوند مرکزي سیکرټریټ دوره وکړه. دا تر هغې وروسته ده چې انتخاباتي کمیشن د نومبر په 23مه تحریک انصاف ته په 20 ورځو کې دننه د ګوندي انتخاباتو کولو امر وکړ او زیاته کړه چې که داسې ونه کړي نو د پاکستان په ټول ټاکنو کې به ورته د کرکټ د بیټ انتخاباتي نښه ورنه کړي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د ملګرو ملتونو اقلیمي بدلون پاړه پرابلل شوی سرمشیزه کې د ګډون لپاره د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې انوار الحق کاکړ به د غونډې په څنډه کې د اعلی سطحې دوه اړخیزه ملاقاتونه کوي. ټاکل شوی چې نوموړی نن سرمشیزې ته وینا وکړي چې پکې به د اقلیم بدلون پاړه خبرې کوي. نوموړی به په سرمشیزه کې شریکو هیوادونو باندې غږ کوي چې د اقلیم لپاره سرمایهکاري وکړي او د تاوانونو لپاره د فنډونو ګډې ژمنې وکړي. لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ به د اقلیم د خوندیتوب لپاره په نړیوالې همکارۍ هم ټینګار وکړي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د هغه هیواد په خاوره د ترهګرو ډلو د فعالیتونو خلاف سمدستي او مؤثر اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د خارجه وزارت ونیزې خبري غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې هغه وسله والې ډلې په افغانستان کې له خوندي پټنځایونو څخه فعالیتونه کوي چې پاکستان ورباندې اندېښنه لري. هغې وویل پاکستان مایوسه دی چې تر اوسه یې هغه نتیجې ونه لیدلې چې دوی د افغانستان د حکومت له چارواکو نه تمه لرله. خود طالبانو د حکومت چارواکي دا تورونه ردوي. د افغان ویټنس په نوم په برتانیا کې میشته په افغانستان کې د کونو د سار ډلوای د طالبانو حکومت په تیریو کال کې 411 کسان په دورو وهلی دي. هغه ډلې د نومبر په 19 د ریپورت په حواله په بیان کې ویل دا سزا د افغانستان په 200 ولایتونو کې د یو اویا صادرو شوو حکمونو پر بنسټ په نارینه او ښځو عملی شوي. د غشان ویل شوي چې افغان ویټنس دغه ارکام د 2020 کال د اکتوبر له 18 څخه د 2023 کال د اکتوبر تر 18 پورې د شرعي مجازاتو په اړه د طالبانو د حکومت د سترې محکمې له اعلامیو څخه ثبت کړي دي. افغان ویټنس په دغو کسانو د تورونه روښانه کړي او ویلي چې طالبان دا تر ډیره اخلاقي ګڼي او ډیری تورونه د نامشروع اړیکو او غلا په اړه دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د افغان ویټنس د رپورټ په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو تل یې دا کړی چې په افغانستان کې بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو ورده چې ملیحه مرزاده ته وړاندې کړل ک د روان خبرونې تر پای را سره پاتې شي. د نورو راپورونو تر څنګ دا هم ورده شي. په سند کې د پښتون ملت پال سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وایي چې په حیدرآباد کې پولیسو او ځایي انتظامی ورته د قومي جرګې کولو اجازه نه ده ورکړې.
پښتنو تنگول او هغوی کې هراسمنټ پیدا کول، گرفتاریانې کول، افغان ریفیوجیز په تور باندې سند کې بالخصوص کراچی او حیدرآباد کې خپل کور کې لارې تنگولې.
ډاکټران او د تعلیم د چارو پوهان وایي چې په ټولنه کې سماجی تفریق او د ذهني صحت ستونزې د خودکشي او د مخفزاتي دن کو پیښو بنیادی وجې دي.
ماشوم دې د ډیر لوکوالي نم دا خبره چولی چې کته ډاکټر نو ته یقینا غټ سړی تر سو پوری زمونږه دا تصوري چې دا بچي زما ملکیت دی، د دې پېشي انتخاب به زکوما نو تر هغه پوری به دا مسلې راځي.
او نن د پښتنو د وتلی مبارز عبدالسمد خان اشکزي 50 تلین
لمړی سړی دی چې غشت یې شروع کړی دی، سیاست ته راغلی دی، ټوباګي یې کړې ده. د ډېر څورس کال هلکو د سیاست کې راغلی، تاریخ خلافت کې د خپل ګلستان کې جلوس راوست، هغه کې بیا دی ونیوې.
د سیمه رلین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. تر پای د بشال ریډیو سره اوریدونکو راځو. زموږ لومړی موضوع تا پسند کې د پښتون ملت پالا سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وایي چې په حیدرآباد کې پولیسو او ځایي انتظامی ورته د پښتون قومي جرګې کولو اجازه نه ده ورکړې. دوی وایي چې پولیسو هغه ودانۍ تړلې چې پکې جرګه ټاکل شوې وه او د حال مالک هم نیولې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند مشر سلیم خان ترین مشال لري ته ویلي دي چې د پولیسو لخوا له پښتنو سره ناروا چلند روان دی چې خلاف دوی د ټولو پښتنو لوی جرګه را بللې وه. بلخوا د حیدرآباد ډویژن ډیپټي کمشنر سید خالد حیدر منلی چې دوی وړاندې د جرګې اجازت ورکړې، خو وروسته بیا امنیتي ادارو د جرګې په اړه ځینې اندېښنې څرګندې کړې، نو ځکه یې دغه فیصله وکړه. له کراچۍ نه نیاز علي نور تفصیل راکوي.
د سند صوبې دویم لوی ښار حیدرآباد کې پرون د دسمبر په نومبئی نیټه پښتنو ملت پال سیاسي او مذهبي ګوندونو د پښتنو قومي جرګه را بللې وه، خو پولیسو ورته په ټاکلې شوي وخت د جرګې د ترسره کولو اجازه ورنه کړه او جرګه چې په کوم حال یا ودانۍ کې کېدله د هغې مالک پولیسو نیولې دي. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین مشال لیډیو ته وویل چې په سند کې د پولیسو انتظامیه لخوا د پښتنو سره ناروا چلند روان دی. دوی په اړه د ټولو پښتنو لوی جرګه را بللې وه.
قومي جرګې په نامه جرګه یې خو پالنور پیرس حیدرآباد اټوبان روډ باندې بدبختانه سرکار هغه خپل رویه جاری وساتله، هغه په نتیجه کې هغه حال را باندې بند کو. کومل تورې دارا ته وي چې ته به کتی دا پروګرام نه کوي، خو موږ دا وایو که دا سرکار زموږ یو پروګرام بند کی سبا به بیا څه کیږي، بل روز به بیا څه کیږي. موږ خو سیاسي پارټیان یو، هغه لپاره نن هم دا کار کوو، پر نه خو انشاءالله مونږ به د پیر پروز بیا لا عمل تیارو، بیا به مختزو.
سلیم خان ترین زیاته کړي دوی د جرګې لپاره وړاندې له پولیسو مرستیال کمشنر څخه اجازه هم اخیستې وه، خو په عین وخت کې پولیسو هغه ودانۍ وتړله چرته چې جرګه کېدله. سلیم خان زیاته کړي چې په سند کې د پولیسو ځایي انتظامیه لخوا د پښتنو سره ناروا سلوک کیږي او دوی به په دې خاموش پاتې نشي. د یادې جرګې یو بل مشر او د جماعت اسلامي د حیدرآباد یو ځایي مشر ډاکټر سیف الرحمن بیا مشر شاه لیډیو ته ویلي پسند کې د پولیسو لخوا د پښتنو مزدورانو کاروبار کوونکو گاډو چلوونکو سره ناروا ظلم روان دي. هر ورځ پولیس پښتانه کاروبار کوونکي د پیسو لپاره د افغان کډوالو په نوم پورته کوي او زوروي.
او د دې جمع کېدو مقصد دا دی چې پښتنو باندې ورځ پر ورځ مختلف قسمونو باندې تنگول او هغوی کې هراسمنت پیدا کول، گرفتاریانې کول دا د روزانه معمول و. افغان ریفیوجیز په تور باندې پورا سندھ کې او بالخصوص کراچی په حیدرآباد کې په خپل وطن کې په خپل کور کې لارے تنگولې.
ډاکټر سیف الرحمان وایي د تیر یوې میاشتې راهیسې هر ورځ پولیس پښتانه نسی او د شناختی کارډونو د تصدیق په نامه یې څو ورځې په تاڼو کې بند ساتي. نوموړی وایي دوی هر ورځ پښتانه کاروبار کوونکي د حیدرآباد او سند په نورو سیمو کې د پولیسو د تاڼو نه راخوشي کوي. هغه په سند حکومت غږ کړی چې دا عمل به تر کومې روان وي. په سند کې د پښتنو ملت پاله سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وایي پولیس او ځایي انتظامیه پښتانه زوروي او مجبوره کوي چې کاروبارونه ختم کړي او سند نه وځي. خو دوی وایي نه به خپل کاروبار ختم کړو او نه به د سند څخه وځو. د دوی په وینا چې د پاکستان آئین هر وګړي ته د ملک په هر ځای کې د ژوند کولو حق ورکوي. بلخوا د حیدرآباد ډویژن مرستیال کمشنر سید خالد حیدر شاه بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې منلي چې دوی وړاندې د جرګې را بللو اجازه ورکړی وه، خو وروسته بیا امنیتي ادارو د جرګې په اړه ځینې اندېښنې څرګنده کړلې چې د یادی جرګې سره به په حیدرآباد او سند صوبې په نورو ښارونو کې امنیتي حالت خراب شي، نو ځکه یې پښتنو ملت پالو ته د جرګې کولو اجازه ورنه کړه. بلخوا د حیدرآباد پولیسو تر اوسه د دغه تورونو په اړه څه ځواب نه دی کړی، خو د سند پولیسو مشرانو او سند نگرا حکومت وار په وار ویلي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نسی او بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په سند کې د پولیسو لخوا د پښتنو په زورولو او نورو ستونزو په اړه پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري ګوند، پی ټی ایم، مدني فعالانو وار په وار خبري غونډې او احتجاجي مظاهرې هم کړي چې پکې په سند حکومت غږ کړي چې کراچي او سند په نورو برخو کې د افغان کډوالو او پاکستانی پښتنو زورول دی باید بند کړل شي. خو بلخوا د سند نگران حکومت او پولیس وایي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړي په سند کې وزوروي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو د ایستلو پریکړه دی بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وایي د بې اسناده بهرنیانو ایستلو دې کار ته به دوام ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، اول زرا تسواتیا او دیار لزرا پینز سواتیا کلو هرسا. اور دن کتا یدونا کوچی مشال اڈیو لدی وقتونو نا دا سهار لسالو رو تر شپگو بجو، دا مازیگر لشپگو نا تر وو بجو، دا شپی لنهو نا تر لسو او بیا دا شپی لیو لسو نا تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سو یویش کلو هرسا خپریگی. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
پیښور های کورټ پرون د سلونه زیاتو هغه افغان کډوالو د درخواست اوریدنه وکړه چې په پاکستان کې اوسیږي او ودونه د پاکستانی او میرمنو سره شوې دي. د جمعې په ورځ عدالت د کیسونو اوریدنه پر مهال امر وکړ چې یو سل نه افغان وګړو ته د پی او سی یا افغان اوریجن کارډ په نوم د پاکستان د شناختی کارډ شناخت کارډونه ورکول شي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت تر پریکړې وروسته د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د دوی د ستنېدو خلاف د پاکستان سپریم کورټ کې هم یو خواست جمع شوی دی چې پکې دا کار غیر آئینی او د انساني حقونو خلاف بلل شوی دی. په دغه اړه تفصیل غلام غوث راکړي.
پیښور های کورټ یو سل نه افغان وګړو ته د پی او سی کارډونو په نوم د پاکستان د شناخت د کارډونو ورکولو امر کړی. د جمعې په ورځ د پیښور های کورټ په دوو قاضیانو ارشد علي او وقار احمد باندې مشتمل دوتنی بینچ د سلونه د زیاتو هغه افغانانو د اپیلونو د قضیې اوریدنه وکړه چې د پاکستان شهریت لرونکو ښځو سره یې ودونه کړي دي. عدالت د وکیلانو د دلایلو په رڼا کې د یو سل نه افغان وګړو په حق کې فیصله واوروله چې دوی آئینی او قانونی حق لري چې دوی ته د پاکستان اوریجن کارډونو په نوم د پاکستان د شناخت دستاویزات ورکړي شي. په دغه اړه د یادو افغان وګړو وکیل سیف الله محب کاکا خیل د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د عدالت د دې امر وروسته به اوس پر روانو سو ورځو کې د دې مهم کیس تفصیلی فیصله هم جاری شي.
دې کې لا ججمنت اناؤنس شوی دی. اناؤنسمنت دی چې لکه هغوی وویل چې لکه او دا دې کې څه فیصله وشوه. بیا مخکې وی لیکي نو لیکلې ججمنت چې دن لا ډلیور شوی نه دی هغه خو لا قاضي بکینی او دې به لیکي کنه. نو هغه کې په ټایم لګي تقریبا درو پنځه بجې او په کله کې شپږ بجې لکه چې کیسونه ډېر زیات وو نه تقریبا څه 120 ته پاسه کیس شو دي کې 109 جن هغه سره د پی او سی ریلیټډ ټو پاکستان اوریجن کارت.
پیښور های کورټ یو سل نه افغان وګړو ته د پی او سی کارډونو د جاری کولو امر په داسې محل ورکړی چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه له پاکستانه په زور د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ویستلو عملیات پیل شوي دي او د سرکاري شمیرو تر مخه د 300 زیات اسناد نه لرونکي افغان کډوال له پاکستانه واپس افغانستان ته ستانه شوي دي. په عین حال کې د پاکستان په ستر عدالت سپریم کورټ کې هم د دسمبر د لومړۍ نیټې نه د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د شړلو په ضد د هغه خواست سماعت هم پیل شوی کوم کې چې غوښتنه شوې ده چې د کډوالو د واپس لیږلو عمل دی ودرول شي ځکه چې نگران حکومت د داسې رقم پیسلو کولو واک اختیار نه لري او دا عمل غیر قانوني غیر آئینی دی او د بنیادی حقونو سرغړونه ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو اوریدونکو او په داسې حال کې چې د پیښور په اسلامي کالج پونتون کې یو زده کوونکی د میډیکل کالج د داخلي لپاره په شوي ازموینه کې تر ناکامۍ وروسته ځان وجلی دی. ډاکټران او د تعلیم د چارو پوهان وایي چې په ټولنه کې سماجی تفریق او د ذهني صحت ستونزې د خودکشیو د مخ په زیاتېدونکو پیښو بنیادي وجې دي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر داسې پیښې شوي چېرته چې زده کوونکو د لسم یا پېښورانه کالجونو لپاره د داخلو په امتحانونو کې د کمو نمبرو یا ناکامۍ له کبله د خپل ژوند خاتمه کړی ده. تفصیلی په دغه راپور کې
د پیښور د اسلامي کالج پوهنتون په یو هاسټل کې د نومبر په 9 د پړچنار سره تړاو لرونکي یو طالب علم مبشر علي د میډیکل کالج د داخلي لپاره په شوي امتحان کې د کمو نمبرو اخستو له کبله د خپل ژوند خاتمه کړې ده. په دغه اړه بیګا مشالې ډو سره په خبرو کې د اسلامي کالج پوهنتون ویان علي هوتی ویل چې مبشر د پوهنتون د زوالوجي د سانګې طالب علم او په دریم ځل د میډیکل کالج لپاره شوی آزموینه کې ناکامه شوی وو. نو موري زیاته کړه
د ایم ډی کی ټیسټ د درې پیر ور کړو یو پیر چې دې پاتې شوی وو په دویم پیر پوسپون شوی په دریم ورځ باندې چې د کوم کی را لا دا هغه نو د هغه نه پس چې دې ماشوم په هاستل کې نشي والا ګولې خوړلې دي چې کم چې دا په جیب کې هم هغه ټایم کې پرتی بیا سو د هاستل چې څومره سټاپ دی نو هغه چې دې بیا دې هسپتال ته وړل دي د فیملی خبر کړه دا لاغه ملګری دا وایي چې دا هلک کې داسې کیس کیس مسله نه او مطلب څه داسې د ډیپریشن ښکار داسې سيزونه پکې موږ نو لیدلې.
دا په داسې حال کې دا چې لدی وړاندې هم په امتحانونو کې د ناکامۍ له کبله یو شمیر جنکو او هلکانو خپل ژوند اخیسته دي. په اسلام آباد کې د روحي رنځونو متخصص ډاکټر فضل الرحمن وایي چې په ټولنه کې د ماشومانو او ځوان کل ذهني صحت ته ډیر پام نه کیږي. د کورنۍ ډیر فشاري ور باندې ځنې په نشو اخته شي او ځنې د ذهني صحت ستونزې لري او چې لږ خفګان ور باندې راشي نو دغه انتهایی ګام پورته کی.
په زراو کسان په دا ټیس کې ساخست لیکن خودکشیانو سو کسانو کې داغه دا مطلب د سکیدای سیاغو کې نور هم ریسک فیکٹرز او ډیپریشن پاوو کې کېدلای سي. داغو مخ کې ذهني حالت څنګه وو د سره دارنګ دوايان دارنګ شان ته آسانه طریقې لته سره پرتیوي او پرسنالټی هم دارنګ جذبتي پرسنالټی او امید دوری غټ جوړ کړی وي سي. بس کدا کارو کما میډیکل ټیسټ کلیر کینو زه زمازمن دغه بغیر زمازمن نسته. هغه سکله بیا دارنګ ناکام سي بیا د خلک خپل زمن ختمې دو پر خوا ولاړ سي.
کارپوهان وایي چې باید په تعلیمي ادارو کې د روزګار او زده کړو په اړه د لارښوونې څنګه پرانستل شي او په نصاب کې داسې اصلاحات وشي چې په زده کوونکو فشار کم شي او هغوی خپل خوبونه رښتیا کولی شي. په دغه اړه د تعلیم نوموړی مبارز او شنون کې ضیاء الدین یوسفزی وایي چې په تعلیمي نظام کې د ژوند سره د مینې زده کړه نه ورکول کیږي او د طبقاتي ټولنې له کبله هر زده کوونکی دا فکر کوي چې که ډاکټر یا انجینیر جوړ شي نو ډېرې پیسې به هم وګټي او خلک به عزت هم کوي. د نوموړي په خبره دا یو بې ځایه خبره ده او باید ټولنه او حکومت ور باندې غور وکړي چې موږ خپل نوي نسلونه کم لور ته روان کړی دي.
یو طبقاتی نظام دی په دې شکل کې سماجی طبقاتی نظام چې کوم دی ماشوم کې د ډیر لوکوالي نمک دا خبره چولی چې کته ډاکټر نو ته یقینا غټ سړی کته انجینیر ته ډیر لوی انسان خو کته استاد نو بیا ته هیڅ شی نه یا کلرک نو هیڅ شی نه. چونکی مونږه په یو پدر سرانه پدر سری معاشرو کې ژوند کوو مجموعی طور زوی چې کوم دی د ووم د پلار د پاره یو قسم ملکیت وی. خبره دادا چې تر سو پوری زمونږه دا تصور چې دا بچي زما ملکیت دی دغه لپاره به خوب زبینما دغه د پېښې انتخاب به زکوما نو تر هغه پورې به دا مسلې راځي.
دا یادونه وردا چې روان کال د خیبر میډیکل یونیورسيټي د سوري لاندې د صوبې په میډیکل کالجونو کې د داخلي لپاره سلور ډیر زره هلکانو او جنکو برخه خسته و خو ولې په سرکاري او شخصي میډیکل کالجونو کې د چوکۍ او ټولش میرا 3200 او لستا.
خبر که ده هر زیوی حالات که هر ڈولوی مشالیڈو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوی لمشال سر اوسی لخبری نړۍ سره پاتې شئی.
او نن د پښتنو د وتلي مبارز عبدالصمد خان اسکزي 500 تلین دي. نوموړي د پاکستان له جوړېدو مخکې بیا وروستو د پښتنو په ملي او سیاسي مبارزه کې ځانګړی کردار لوبولی وو. هغه په بیلابیلو وختونو کې د سرکار لخوا شاوخوا 1.5 کاله په زندان کې هم تیر کړي ول او خپله زیاتره زده کړې هم هلته کړې وې. عبدالصمد خان اسکزي پر دې سربېره د پښتو ادب او صحافت په ډګر کې هم فعال رول لوبولې او یو شمېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د مشالیډو خبریال احمد شاه زمي کلونه مخکې د نوموړي پر ژوند او مبارزه راپور جوړ کړی چې تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو.
خان عبدالصمد خان اڅکزی چې تر مرګ وروسته د خان شهید په نامه شهرت وموندې د 1908 میلادي کال د جولای پر 8 نیټه د ګلستان په عنایت الله کاریز کې وزېږېدې. کوي خواته نوموړي خپل ژوند د پښتون قام د راویښولو او خپلواکۍ لپاره په مبارزه کې تیر کړي نو بلې خواته د پښتو ژبې ادب او صحافت په ډګر کې هم د قدر وړ کار کړی دی. خان عبدالصمد خان اڅکزي په 44 کلنۍ کې په سیاست پیل وکړي خو د ژوند څه کم 3 لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیر کړي او خپلې زیاتره زده کړې هم هلته ترسره کړي. په کوټه کې میش د سیاسي علومو ښوونکی او پر خان شهید باندې د یو شمیر کتابونو لیکوال پروفیسر عبدالغنی خان غنو وایي چې خان شهید په سهیلي پښتونخوا کې لومړی کس و چې په سیاست کې پیل وکړي.
لمړی سړی دی چې غشت شروع کړی دی سیاست تر هغه دی ټولواګی کړی دی هغه کبلوس دی که پنجابی دی که هزاره دی که پښتون دی په سویلي پښتونخوا کې د ټول د مخه د غشت شروع کړی دی د سیاست را ایستلی دی بیا ډېر وروسته بیا د شاګردان راغلي دي اوس را مختصیم چې د دیر څوارلس کال هلک و د سیاست کې راغلی ورې تاریخ خلافت کې د په خپل ګلستان کې جلوس را وایستی په هغه کې بیا دی ونیوی بیا چې د غازی امان الله خان تاریخ شروع شو د سکال ده پاره کې د غنیم الله خان په لوي کې ودلې ترکانو د خلافت په اړه د سیاست کاوي بیا د خپل پښتنو په اړه کې دا وکتل چې دا پښتو د پښتنو حالت داسې خراب دی پښتو نشته د دې لپاره کار وکړي او دغه سرکار دا کوي
د سیاست ترڅنګ خان عبدالسمد خان اڅکزی د خپل دور یو تکړه ژورنالیست او په 1915 کال کې په بلوچستان کې د استقلال په نامه اخبار پیل کړی د دې سربیره نوموړي د پښتو ژبې د سوچ کولو او پښتو ته د یو شمېر کتابونو د ژباړلو دنده هم په ډېره میړانه ترسره کړه د اسلام د سپېڅلي کتاب قرآن مجید او نور یو شمېر کتابونو ژباړي نوموړي په زندان کې وکړې په دې اړه پروفیسر عبدالغني خان غنو یو ځل بیا
انګریز دی وڅو دراوي چې ته پدو باندې کې ویټالي سکولې پر باندې کې شو دې پر باندې کې تعلیم د نوو زده نوو کړل په جیل کې په باندې کې بیا د ایرانی ورې بیا میډلو کې بیا میټریک وکړي د انګلیسر بیا ایفی وکړل بیا یې وکړل بیا پښتو فازل پښتو ادیب بیا منشي فازل فارسي منشي ادیب هغه وکړي بیا پښتو لیکته وکړي بیا د قرآن شریف ژباړه وکړل د ابوکلام آزاد قرآن شریف بیا د سیرت النبی د شبلی نعماني هغه پښتو کې د امام غزالي کیمیا سعادت پښتو کې د سادی ګلستان چې دی هغه پښتو منظمه په شاعری کې راوړوي دا ډېر ګران کار دی د شاعر نو خو دا رقم شاعری چې ده کړی ده په دې سیمه کې څوک یې نه شوی کولی یو ګلستان په خپله سادی لوی سړی و د هغه شاعري لوړه وه هغه په پښتو کې په ډېره اسانه طریقه سره په شاعری کې راوړلی دي او بیا خپل ژوند پیښ ده کړی دي بیا لیکدود ده کړی دي بیا د سلګونه خطونه په پښتو کې خلکو ته ښلي دي په دا رقم دی په ادب کې مرادي پښتو کې راري خو دا واسطه و چې سوچه پښتو وایي
د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزی پلار او نیکګانو هم د خپل خاورې لپاره مبارزه کړې وه او ملي روحیه په کورنۍ کې ژوندې وه تر خپل زوکړې وروسته د هغه وخت حالاتو نوموړي دې ته وهڅوي چې په ملي مبارزه لاس پورې کړي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر او د خان شهید ملګری عبدالرحیم مندوخیل وایي چې د خان شهید د ژوند مرام د خپل خاورې ازادي او مساوات و
دی یعنی پیدا شو هغه حالات بلکې په دغه دوران کې بیا سړي دا خاور نیول شوی و نو دی له هغه حالاتو څخه متاثر او باقاعده د خپل سیاست روان کړ سیاست سی کوم د کاوه هغه کې د ده څه هدفونه وو د ده لوی هدف وو د خپلې خاورې ازادي خپلواکي او بیا په دې خاوره کې هم برابري مساوات دا د ده د ژوند مشن وو
په 1928 میلادي کال کې د انګریز تر وتلو او هند او پاکستان ته د خپلواکۍ ورکولو وروسته هم خان شهید خپل ملي مبارزې ته دوام ورکړي او لکور څخه لري د پښتني احساس د راژوندې کولو لپاره هلې ځلې وکړې نو موړي د پاکستان په بند کم یو شمېر کلونه تیر کړه د خان شهید کشر زوی ډاکټر حامد خان اڅکزی وایي چې کله دی وزیر جدي نو پلار یې په بند کې وو او ډیر لږ وخت یې خپل پلار سره تیر کړی دی
موږ د سره ګسره وخت تیر کړی نه دی په یوه معنی زه په 1940 کې پیدا شوم دی په جیل نو زه لوی اله کوم په سن 1950 کې دی جیل را خلاص نو موږ بابا نه پیژن دی چې څومره تیر سوم پیژن دی نو بیا زه په څلورم جماعت کې وم په 1950 په مارشلا کې د ایوب خان بیا سمري ملټری کوډ پر لسکاله سزا کوي ګورنر څلور کال موږ نه سره بیا چې د لس کال جیل د تیر کې نو زه لوی سړی وم ایف ایس سی مې کړی و د ډاکټرۍ په تکل وم نو بیا د جیل را خلاص شو پر 26 اپریل بیا پر 9 می بېرته ونیو نو زه چې بیا میډیکل کالج ته تلم په 1960 کې نو په 1980 په اخره کې موږ د سره په جیل کې خدای پامانی وکړ
خان شهید عبدالسمد خان اڅکزی خپل ژوند د پښتنو د خپلواکۍ یووالي او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره ځانګړی کړی و د 1923 کال د دسمبر پر 2 نیټه د کوټي په سي جمال الدین افغاني واټ کې د شپې پر 4 بجې ها وخت نامعلومه کسانو د دوه کور ته دوه بمونه وروغورځول کله چې دی بدو همدغه د د ژوند ورستی شپاسوه. خو د سیاست، صحافت او پښتو ژبې او ادب په ډګر کې چې نوموړي کوم کارونه ترسره کړي دي هغوی اوس هم د ده نوم ژوندی ساتلی دي.
احمد شاه زمي وو چې د عبدالصمد خان اڅکزي په ژوند او مبارزې معلومات راکول او همدې سره په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي د ملیحه میرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
په سند کې د پولیسو او ځای انتظامی لخوا د پښتنو د مبینه زورونې خلاف د سیاسي او مذهبي ملتپالو ګوندونو لخوا د پښتون قومي جرګه ودرول شوې ده. د جرګې مشرانو پرون مشال ریډیو ته ویل ټاکل شوی و چې جرګه د حیدرآباد په یو ودانۍ کې وشي چې د پولیسو مرستیال کمشنر نه اجازه اخیستې او خدای باوجود پولیسو په عین وخت جرګې ته پرې نه ښودل. د حیدرآباد ډیویژن مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته تایید کړه چې د جرګې اجازه مخکې ورکړل شوې خو د امنیتي ادارو د امنیتي اندېښنو له امله د جرګې د نه کېدو پرېکړه وشوه. پېښور های کورټ یو سل نه هغه افغان وګړو ته د پاکستان اوریجن کارډ یا پی او سی په نوم د پاکستانی شناختی کارډ د دستاویز زور کولو امر کړی چې ودونه له پاکستاني خوځو سره شوی دي. د افغان کډوالو وکیل سیف الله محب کاکا خیل پرون مشال ریډیو ته ویل عدالت د دوی د دلیلونو پر وړاندې کې پریکړه وکړه چې په پاکستان کې میشتو د یو سل نه افغان وګړو د قانوني حق ته چې دغه قانوني دستاویزات ته ورکړل شي. ټاکل شوی چې پاکستان تحریک انصاف نن د خپل مشرتابه ټاکلو لپاره ګوندي انتخابات وکړي. د عمران خان لخوا نومول شوی امیدوار قانون پو ګوهر خان پرون د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړل. مخکې په اسلام آباد کې انتخاباتي کمیشن ودانۍ مخې ته د تحریک انصاف وکیل علي ظفر خبریالانو ته ویل چې د ګوند مشر عمران خان د قانوني ستونزو له کبله په انتخاباتو کې نشي نوماندي دي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د ملګرو ملتونو اقلیمي بدلون په اړه پر بلل شوی سرمشیزه کې د ګډون لپاره د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې دي. د پاکستان بارنو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې انوار الحق کاکړ به د غونډې په سنډه کې د اعلی سطحې دواړه خیزه ملاقاتونه کوي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت له چارواکو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د غیبات په خاوره د ترهګرو ډلو د فعالیتونو خلاف سمدستي او مؤثر اقدام وکړي. د بارنو چارو وزارت ویانې ممتاز زارا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د وزارت اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې هغه وسله والې ډلې په افغانستان کې له خوندي پټنځایونو څخه فعالیتونه کوي چې پاکستان ورباندې اندېښنه لري خو د طالبانو حکومت چارواکي دا تورونه ردوي. او د افغان ویټنس په نوم په برتانیا کې میشته په افغانستان کې د کونو د سار لوی د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې 1411 کسان په دورو وهلي دي.
مهم خبرونه ته ملیحا میرزاده وړاندې کړل او د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې عامه خدماتو ته د رسایي کمیشن ضلعي کمیټې په غونډه کې د ټولو سرکاري ادارو افسرانو د خپلې کارکردګۍ او خدماتو په اړه معلومات شریک کړي دي. د کمیشن د قانون لاندې ضروري ده چې په هر ضلع کې د سرکاري ادارو متعلقه چارواکي په وخت ولسته خدمتونه ورکړي. خو بیا د خیبر ځینې اوسیدونکو وایي چې په دفترونو کې کارونو کې اوس هم ډیر وخت لګي او په اسانه نه ترسره کیږي. نور معلومات فرحات شنواری را.
د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر له دفتره د دسمبر په لومړۍ نیټه خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې هلته رایټ ټو پبلک سرویسز کمیشن یا عامه خدماتو ته د رسایي ضلع کمیټې میاشتنۍ غونډه شوی او په دې کې ټول ولسي ادارو افسرانو د خدماتو ورکولو په اړه د خپل کارکردګۍ رپورټونه وړاندې کړي. خبر پاڼه لیکي چې په دې غونډه کې شریک عامه خدماتو ته د رسایي کمیشن چارواکو ویلی چې ولسته په ریوینیو زمکو د ریکارډ دفتر اکسایز اینڈ ټیکسیشن یعنی محصول او مالیه بلدیاتو او ټیمې یا خاروالې په دفترونو کې د سرکاري چارواکو په کار باندې نظر ساتي. او سرک په تانو کې پولیسو لخوا په وخت د دوی اف آی آر څوک نه لیکي او یا هم د دوی اسناد ورته څوک په مقرر شوی وخت نه جوړوي نو په کار دا چې شکایت ورته جمع کړل شي چې د اغه چارواکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. د خیبر ضلع د باډي یو ویل چیرمن جاوید خان پر د مشال ریډیو ته وایي چې هلته په سرکاري دفترونو کې وس هم په اسانه د چا کارونه نه کیږي
چې د ټی ایم ای نه کوم نقشه د زمکه د کور یا د دکان په سبب پاغه کې ډېر مشکلات دي. پبلک ته اصلي هیلې سره جوړوي دومره په تکلیف جوړیږي چې په میاشتو میاشتو لایسنس ته نه ملويږي. یو بر سرټیفیکټ بوري تحصیل کې چې ته جوړوي نو تقریبا میاشت 35 ورځې تیر کوي. داسې نکاحنامه، ډیت سرټیفیکټ او په دغه نورو کاغذي کاروي کې ډیر زیات مشکلات دي. نور اسې دوه کول ښه خبره نه رو په ګراوند باندې کور کول په کور دي. دومره مشکلات جوړ کی چې د خلکو نه الټا د پیسو وخت ډیماند هم کیږي او دغه سراسر چې کم د تیرو د کویلې لیزونه دي پاغه کې هم ډیر مشکلات دي. خلکو ته اغه لیزونه د سه په اسونه نه ورکوي.
په خیبر ضلع کې قانون پوه اډوکیټ فرهاد پردوی چې د دغه کمیشن قوانینو په اړه لومړی په خلکو کې پوها پیدا کول ضروری دي.
ټولو ناول دته د اویرنس ضرورت دی چې پبلک اویرنس کمپین دی او په موثر انداز کې وچلې. نو دوی صرف فارمیلټیز پوره کوي او ځلنی مې د سټاف راغلی او مونږ سره کلاس کومک کړي وو. دوی هلته چې په دفترو کې څومره خلک وزینه نه وزي ونه هغې ته هم دا پته نشته چې دا داسې څه فورم شته دی او زمونږ داسې څه آواز اورېدی شي. خو دا ده چې خبره خو ښه ده، دوی د میټینګونو تر حد هم خبرې ښې کېږي، خو په فیلډ کې د دې څه اثرات تر اوسه پورې نه ښکاري او نه چا ویلي دي چې څوک ترې مستفید شوي دي. البته که دو کچر ته کمپلینټ لاړ شي نو په هغې باندې صرف سرزنش ته پر ریمایندر هغه افسران چې دي هغه متعلقه سټاف ته متعلقه افسر ته هغه ریمایندر صرف ورکړي. نور څه داسې کاروایي هم نه ده شوې چې مونږ لیدلي چا په دې باندې څه موثره کاروایي هم کېږي د چا د غفلت توجه.
2014 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د هغه وخت صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا په بندوبستي ضلعو کې د رایټ ټو پبلک سرویسز کمیشن اکټ یا عامه خدماتو ته د رسایي کمیشن لپاره قانوني مسوده منظوره کړې وه او چې کله 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو قبایلي ضلعو ته هم د دغې کمیشن قوانین ور وغځېدل. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
متحده عربی امارات له 13 مودې راهیسې د پاکستان ځینو خارونو اوسیدونکو ته په ویزو ورکولو بندیز لګولی دی. په پاکستان او متحده عرب اماراتو کې د کارکوونکو ټریول ایجنټانو تر مخه د بیلابیلو وجوهاتو له امله د ویزو ورکولو لړۍ د پاکستان په ځینو خارونو کې د عرضي وخت لپاره تړل شوې ده. متحده عرب اماراتو ته زیاتره د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو څخه خلک د مزدورۍ لپاره ځي. دوی وایي د ویزو بندېدو له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. معلومات شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو ګڼ شمېر خلق دبئی، شارجا او د متحده عرب اماراتو نورو ریاستونو کې د ډېر وخت راسې مزدوري او روزګارونه کوي او اوس هم ګڼ شمېر خلق چې زیاتره پکې ځوانان وي د ښه معاش او روزګار په تکل د دغه هیوادونو مخه کوي. خو د 13 مودې راسې د خیبر پختونخوا یو شمېر سیمونه مزدوري او روزګار له تونکي وایي چې متحده اماراتو ویزې ورته نه لګي او ټریول ایجنټان ورته وایي چې پاکستان ځینې خارونو اوسیدونکو لپاره ویزې دا وخت بند شوی دی. د نوخار په بوسیمی محمد حسین چې دلته دکانداری کوله ولې سمو ده راسه دوبۍ ته د تلو په حس دی. وای چې دلته د ګرانې لوجه روزګار کې گزاره ګران و نو پیسې په قرضدار راغونډ کړي دکان یې ختم کړو خو ویزه ورته نه لګیدلې او ورته پته ما دی.
اوس دکان خو مازینه وساغم ختم کړو نو دکان هم ختم کړو هغه څه پیسې شي سیار دوست نن قرض پور راغونډ کړو ځان هم لګه اپلای وکړو بس را باندې ویزه بند شي. التم یو مارګری و هغه را لکولو کار بس د دې وجه یاره بس پاتې پاتې وم او دلته ډېره زیاته یاره بس ګراني د نه کېږي یار په دوکان کې به شي څلور پنځه زره روپۍ هم کولی هغه به د ورځې لګېدې سړی دلته لاړ شي نو زه هلته کښې د میاشتې سنه تللي بیا دلته کښې کور خرچه مرچه چلېږي پوه شوې نو بس اوس بندي وو لا وسه پته نه لګېږي چې کله به کولاوېږي میاشت دوو درېو کښې لا په حساب یې نه پوهېږي خو چې کولو شي بس بیا به بیا ورځو.
په دوبۍ کې کار کوونکي پاکستانی ټراول ایجنټ عبدالهادي وایي چې تعلیم یافته او د پوهنتون ډیګری لرونکو ته دومره ستونزه نه وي خو بغیر تعلیمه یا کم تعلیم یافته خلک کم چې مزدورو لځي د هغوی ویزې نن سبا بندې دي او اسباب یې په پاکستان کې د دوی د پولیس ریکارډ بیا هلته په اماراتو کې د هغه ځای په حکومتونو په ټولنیزو رسنیو نیوکې کول او د ځینو کسانو لخوا خیر غوښتل یا سوال کول وي.
نو په دې وجه باندې چې کوم دی نو مونږ ته ویلو کې لږ مشکل ای خو چې لکه د چا کار یې هغه ته مونږ ووایو چې روړه دا د ریزن دی په هغې کې مین ریزن چې کوم دی هغه دلته پاکستانیان چې کله راشي دوی خیر غواړي دویم ریزن غلا ده چې راشي غلا کوي دریم ریزن چې کوم د ټول نه د ای ټایم سره سوټیبل دی هغه د کریټیسزم په یو ای چې کوم د دې ځای حکمرانان دي په دې باندې کریټیسزم زیات کیږي د پاکستانیانو د طرفه په سوشل میډیا باندې اسپیشلی د فلسطین اسرائیل جنگ نه پس.
په پیښور کې د فایو سٹار ټریول ایجنسی مشر فضل الله خان چې د صوبې نور ضلعو کې هم دفتر لري او خلک بیلابیلو هیوادونو ته لیږي مشال لیډو ته په دې باب لوایي
کم سټی بند شوی دی پاکستان کې چې دا کسان به دغه سټی نه ناراضي نو په هغه کې دا شامل دی ډیره غازی خان د جی ډیره اسماعیل خان د جی خوشاب دی پړچینار دی شیخاپور ده او قصور لړکانه مظفر آباد خوشاب کویټه اټک بل پخې ویزی افیشلی دوی نه مکمل بند کړی دي او څنګه چې دوی د ویزی د بنگلاديش لپاره په 2010 کې بند کړی وی جی یو ای والا نو هغه افیشل بند نه اس اعلان نه شوی او دوی ارضی طور پر بند کړی وی نو په دې وجه چې اوس د پاکستان لپاره هم دا دوی او بند کړی دي د ویزر لپاره جی
دا مشال ریډیو ځینې اوریدونکو او فیسبوک پاڼه کتونکو د ریډیو په فیسبوک پاڼه په دې لیکل کړیو چې د صوبې زیاتره بیوزله او بیروزګار ځوانان متحده عرب اماراتو په شمول نورو بهر ملکونو ته روزګارونو او مزدورو لپاره ځي ولې نن سبا ورته غټه ستونزه د ویزې د کینسلېدو یا مسترد کېدو را پیښه ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او ثبت شوې اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اردن کو سبق شوی زمونږه د ټولنیزو او خزو د حقونو په اړه باندې د ځنګړې خبرونې نوې نړۍ د خبرونه تاسو د پاره اسما ګل وړاندې کوي.
نوې نړۍ د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
د خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به یې د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګلیم د کور بهر کار کوونکې خزی که یو خوا ټوله ورځ د کار په ځایونو کې مصروفه وي نو بلخوا کور ته په راتلو بیا د کور کارونه او د ماشومانو خیال ساتل هم ور په غاړه وي. د مشال ریډیو په نننی فیچر کې د هغه ښځو حال درکوو چې نوکری هم کوي او د کور کارونه هم. تر پای را سره اوسئ.
د
ماشومان هم رویه لک لک چینج چې مما مونږ لا ټایم نه راکې کنه کور والا رویه هم لک سخت شي اکثر جو فیملی ممبرز چې دین واغی وای چې دا خواسه بهر سیل سپاټول زی دا سی رویو جواب استرګو کې انسان پوی شي کنه دا ډیر زیات ګران ماحول شي
دا د مردان د چمتار سیمې اوسیدونکې درسل ویخ کلنا زیبون نه ساده چې د او بچو مور ده د خپل علاقې تحصیل ممبر ده او دا چې د انجیوز یعنی د غیر سرکاري تنظیمونو سره په خیبر پختونخوا کې د ولسی خیر ښېګڼې په غرض هم الیزلی کوي زیبون نسا مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې خدمت یې شوق او نوکری کول یې ضرورت دی ځکه چې د خاون په ګټه وټۍ په دې ګرانۍ کې د کور ضرورتونه نه پوره کیږي
یو کمیونٹی کې ځکار کوم نو الته هم لکه فیمیل لا کمیونٹی کې یو کار کول یو سیشن ارینج کول یا دا سیزونه ډیر زیات ګران شي هغه رویه هم برداشت کول یا غیتا خلک کوئی کنه پیغورونه او خبرې او الزامونه برداشت میو کو زما چې کم 20 سال مخکې سٹارټینګ وو کې ډیر زیات داسې پرابلمز وو فیمیل په ځان سخته تیره کی هغه کور هم کی او ماشومان هم مینیج کی خلک د خلکو رویه ویني او د خپل محنت ویني خپل ځان باندې چې کومه سخته دي تیره کړي نو کله کله بے حوصله شي څنګه چې میل اپریشیټ کیږي اور ټول وای چې دا پورا بیڑا پسر اوچت کړي دا او کار کوي او دا سه هر څه سہولت ور کوي نو دا فیمیل لپاره ولې خلک تاسو اعتراض کوي کنه زه فیل کې ګر زم ما ته پته لګي او زه دې خبرو ډیر زیات نوټیس اخلمه هیزمن می بالکل زما سپورټ کوي ما ته وای چې دا کار وکړه او ته پته دی چې لکه دا ما سره هیلپ کوي کنه
رضیا محسود د جنوبی وزیرستان اوسیدونکې ده او سیمه کې د سماجی کارکونکې په حیث هم مشهوره ده خو خلک یې له جنوبی وزیرستانه د یوې خبریالې په توګه پیژني هغه په وروستو پاتې سیمو کې د زنانو د ښېګڼې لپاره کار کوي جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان او د دې ترڅنګ زم قبایلي ضلع له مودو راهسې د ناامنۍ ښکار دي او په دې علاقو کې د زنانو حقونو ته پوره پاملرنه نه کیږي خو رضیا محسود وخت په وخت جنوبی وزیرستان بیلابیلو کلو ته ورځي د زنانو سره خبرې کوي سکولونو ته ورځي او د زده کوونکو جنکو ستونزې په ګوته کوي او د دې ترڅنګ دا هم په دغه ټولنه کې د یوې کور ودانۍ په حیث ژوند کوي د دغه هلو ځلو ترڅنګ رضیا محسود خپل کورنۍ ژوند څنګه تیروي په اړه یې نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د کور د کارونو لپاره ورته وخت پیدا کول ګران وي
او فاونډیشن هڅه لاوه ز مختلف ټریننګز هم ورکاو از ا ماستر ټرینر او ور سره ز خپل میډیا کوریج دای اهمه هزارې ستلای دی مو روح شوې دو د مو بچیون هدي اغه سکول تدریمي تهره خبر ادوش کلا ته بچیون و وړوي او ته بهر جابس کې میته ته لښ کی ټینشن وی خو د هر سمو مینج کول زکه چې مو خپل لایف ته یو مقصد ور کړای دی چې ز د خپل علاقې د پورا چار وک مشکلات ډیر زیات وی خو اغه ټول مشکلات مو په داسې مینج کول چې کی ما فادر انزلا دی اغه او مت سپورټ وکولی کله د خپل پیرنټس دې اغه مت سپورټ وکولی ز کور هم مینج کاو په خپل او بهر ها چې څومره اکټیویټیز دي اغه ها کاو او یقینا چې دا ډېر مشکله چار وی دی ورکې چې کی مې وی مې نوې کی مې اسې غوي چې د چارې کوي اغه د پورا دا مشکله چار دو خو چې کله ته یو مقصد جوړ کې لایف ته بیا ته تالیا ره جوړی شي او هغه شی ته پاسبیلیټی جوړی شي چې ته خپل چار کولای شي
ځینې خزی د کورنۍ امروزه خرچو کې د نارینه سره د مرستې کولو په غرض نوکری کوي نو بلخوا داسې کورنۍ هم شته چې په خپل جنکو یې تعلیم کړی او وروسته یې نوکری کول سرګنې د ځان لپاره فخر ګڼي چې یو مثال یې د تخبای اته درش کلنا عزما ده عزما هومیوپیتک ډاکټر ده او د خپل علاقې په یو غیر سرکاري د صحت په مرکز کې کار کوي نو موړې مشال ریډیو ته وویل چې نوکری د کورنۍ په مرسته کوي، ځکه چې د سخرګنې د مرستې بغیر ورتا ممکن نه و.
د ډاکټر مونږ ته ډېر مسایلی هغه د جاب په لحاظ باندې دي، کو تھگ را تک کی دی کافی مشکلات سر زمون آمنا سامنا مرازی او دا سے کور تم چھے مطلب آفٹر ڈیوٹی مونگ لاک شو مکور کے کارو نہ راتا نم پراتی اور کور کے بچی چھ دن آپ سنبھالا لی آگی تیاری آگی مدرسوں تا لے گئی خوب بیام ز ایز اے ورکنگ لیڈی زخپل ہر یوشیز خط طریقے سر مینٹین ساتم اور کوشش میں امدائی چی ہر زمان زماں کو رنیم خا خوشحالی پل جاب کے مطور خلق رانا خا خوشحالی یام شکر الحمد للہ یو خا فیملی را اللہ را کڑے داخا میں سپورٹ کئی اور پل زان پارم خا برابر ٹائم ورکو پل آؤٹنگ پل جم دل ما یو ٹائم استدی پل لائف پل بچی اور پل زان چی دینو خا سٹ فٹ ساتم
مردانا د بشری حقوقو فعال رفاقت پی بی مشال ریډیو ته ویل چې هغه زنانا چې د کور د اقتصاد لپاره نوکری تزي او د کور ضرورتونو پوره کولو کې غوره کردار لوبوي، ولی باوجود د دې دغه زنانا د ستونزو سره مخ وي، ځکه چې د کورنۍ ځینې غړي په نوکری کولو اعتراض کوي او ځینې خلک ګڼي چې د نوکری په بانا د کور لکارونو ځان پټوي.
پخدی د معاشری یو دین پروت کی کدی خو ګوري د خاون سپورټ کوي، که خاون دی نو کرے لجن واغلم سر وخت پاسی هغلم جامع سکول لیش ناشته ول تیارول دی، بیا خواخی لور کی بیا سخر لور کی بیا کور ټول صفا کی خو بیا مغه اس پچی خبر کی بیا مغه نظر انداز کی تشدد پسونه سونه کس مری نام یو تشدد دی چیږي ته ګوریږي لاغي خبرې ته وګنګ دی هغه پیسې نه سازه کی نه شامل یا هو که خاون سره خبره کی هوتی ته خو ته ډیوټی کوي او راځي ته مال سکی هو که خاون د ډیوټی نه راشي خدا غریب استری سومان راغلی صادری پسری هغه تک دین چې څنګه اغستلی شي نو داسې داسلی شي کنه بیا چې هغه بار کموږي هغه ته بیا خپل اداره کې سمرا مسائل لیش کوي او خود دا داغه کار کوي ډیر خولین دی وته نو چې دا ګور دا ډیر کار دی بیا کړی چټه مسله راشي نو غیله چټیم پټیره مشکل ورته د معاشري خلکو خبرې کوي دا نوکری کوي دا جاب لذي خو خدای خبر چې چته زی چې دا سکیا چې ردی وسکاری د معاشري نظر دی پی مونږ به الیکشن هم کوو مونږ به سیاست هم کوو مونږ به جاب هم کوو خو چې نه رخذي کنه نو دیم چې چاریم پروانه کوي د معاشره سیاست دیم کوي ډرایوینګ دیم کوي جاب دیم کوي
کل سائیکولوجسٹ تانیا منیر مشال ریڈیو ته ویل چې نوکر پیشه خزه اکثر د زیاتو کارونو د بوج لوجی په مکمل توګه آرام نه کړی شي، چې اکثر یې نتیجه د ذهني ناروغو په صورت کې مخې ته راځي او دا چې که په وخت یې مخنیوي و نه کړل شي نو ممکنه ده چې منفی اثر یې په کورنۍ او پیشاورانه ژوند پرې وځي.
ورکنگ وومن سے دے اب کور کارونم کے اور بار جاب ہم کے اور خلق و سرخادی مادیم کے جو کہ اسٹریس میں اور کور بیرا شکور کارونوں کے ہر قسم کی دماغی زور اور بانے رائزے التم پریشر اور بانے واچے ستا دا کار نے دے کرے بیرا شکور کے ہوں تو ستا دا کارونوں کو تا دانوں کو اور بیا تا خلق و سرخادی مادیوں کا تو آگا دس خبر سا برداشت کی کئی 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 بیا اگن بعد آگا برداشت یو ٹائم کی ختم شی زکم خاص برداشت ختم شی اور بیا آگا بانی دماغی اثرات راشی اور بے دماغ بانی زور راشی بے خلق و اس علیحدہ اس پاگل شوا دا پاگل نشوا زمو معاشرے زمو دا خلق و خبر و آگا داسی شی دس وومن تپکار دے ہر سب خپل ٹائم ورکی اور بالکل آرام ریلیکس زندگی گزار کر اگر آن نکولی شی بیا خپل ٹریٹمنٹ سٹار کیا سائیکولوجی تور شی بے سائیکولوجی اف کاؤنسلنگ ہو کی اور دسے اف دماغی سے کم بوجھ دے اگ نہ اگ بوجھ کم کی
ڈاکٹر منہاز مجید مروت چپے خبر پہنتون کے دنڑی والو اڑکو پسانگ کی وستازدا مشال ریڈیو تے اویل چیوے خزی لپارا چی بال بچہ دار ہوم وی د نارینه پرنګ روزګار کول یا امروزا د کور وتل اسان نه دی، ولی بیا هم د پرمختللو په خاطر ضروری ده چې زنانه همت وکړي چې د خپل تعلیم او هنر د لارې نه یوازې د خپل کورنۍ ژوند ښه کولو کې لاس وکړي، بلکې په ټولنه کې هم غوره کردار ادا کړي.
خزا چې دی کور نه بهر وزي، نو هر چا دیان وی وته چې دا خزا روزانه د کور نه وزي، نوکری د پاره وزي، دی ته به دی نه ګوري چې د دې ضرورت دی یا د دې سب ضروریات به وي د کور چې هغه پوره کولو د پاره یا د مجبوری نه وزي، یا د غواړي چې خپل تعلیم یې چې کړی دی هغې نه فایده والی، خلق به یو قسم به جج کوي به هغه ښځه. بیا دا دی چې که ښځه کور نه وزي بهر، نو د دې مقابله سړو سره وي. نن سبا ډیرو ځایونو کې ښځې چې تعلیم یافته دي هغې ته یو دا فایده شوې دی چې دوی ته خپل حقوق پته لګېدلی دی. هغه تعلیم چې کوم نه یې اغوستی دی هغې کې دوی ته معلوم شو چې د دې بې معاشره کې سړو سره د دې هم حقوق شته دي.
منحاس مجید مروت دا هم ویل چې یو زنانا څومره تعلیم یافته او هنرمند وي، نو هغه همره به یوه ښه مور او بهترینه ښځه ثابتیږي، او په ټولنه کې به هم د غیر تعلیم یافته زنانو په نسبت غوره ژوند کوي، او دا چې د ټولنې د نورو زنانو لپاره هم بهترین مثال وي.
بهر وزو تعلیم وګورو، نو هغې کې دا دی چې که ښځې تعلیم اغوستی دی نو غواړي چې هغه تعلیم ضایع نه شي، هغه ښځه لاړه شي خپل خاوند سره یا نور د کور چې کوم فیملی ممبرز دي هغې سره پوره برابره ذمہ داری والی د معاشي استحکام د پاره. خو هغې کې بیا دا دی چې هغې ته د داسې ماحول سړی جوړ کړي چې هلته هغې ته هغه ماحول کې کار کول ګران شي، چرته هغه روزګار لزي یا چرته هغه نوکری کوي. ضروری دا دی چې ماحول داسې وي ښځې دپاره چې هغه په آرام سره بې فکري سره هلته کار کولی شي.
پاکستان قومی شماریات ادارے کال 2013 تر پور لمخی په هیواد کې د ناری نو لخوا لګی دلی بندیزونو لوچی د خزو د روزګار کول شر دویش، بلې د ناری نو د نوکری یا روزګار کول شر 35% دی، او د زنانو په دومره لګ شمیره کې د نوکری کول وجا امتیازی پدرانه ټولنیس اصول خودل شوی چې د خزو د روزګار یا نوکری کول په لړ کې د مرستې د کمی سبب ګرځي. دا و د نن ورځې خبرونه. راتلونکو اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازت راکړئ. د الله پامان.
دا مشال ریډیو ده.